آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
یو ترکی شرکت د کجکی بند په رغونه میلیونونه ډالر مصرفوي. په ترکیه کې د موټر بم په چاودنه کې یو لستنه وجل شوې دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس براک اوباما سره ګوري.
د اداري فساد د سار او ارزیابۍ د کمیټې رپورت وایي چې د افغانستان د عام روغتیا په وزارت کې زیات اداري فساد موجود دی. او د امریکا د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن لومړنۍ ښځه ده چې د امریکا په تاریخ کې نوی فصل پرانست او د خپل ګوند کاندیدی وګټله. د دې او نورو مطالبونو مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې عاشق الله رحیم زویل ولی.
السلام علیکم. د لومړي ځل لپاره یو بهرنی خصوصي شرکت د هلمند په ولایت کې د انرژي په سکتور کې میلیونونو ډالرو پنګونې تزریخ کړې ده چې په ترڅ کې به تر راتلونکو درې کلونو د هلمند د کجکی د بند د برېښنا تولید ظرفیت 1.5 میگاواټو ته لوړ شي. نن دغه بندیز د پراختیا لپاره د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر او د واویا ساختماني ترکی شرکت د رئیس سلیمان سیلو ترمنځ په ار کې یو تفاهم لاسلیک شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وایي چې د غنننني تفاهم لیک د لاسلیک درې میاشتې وروسته به واویا ساختماني ترکی شرکت د کجکی بند پراختیا لپاره خپل وړاندیز افغان حکومت ته وسپاري.
پاکنن با تصویب قانون خدمات
د کابینه لخوا د انرژي د خدماتو د قانون په اړه د رای او لاخستو او ملي شورا نه په تصویبې دو خصوصي شرکتونو ته د پنګونې لپاره زمينه برابر شوې ده. دا قانون حقوقي چوکاټ برابر وي او د ملي یووالي د حکومت اجمنی خي. نن د همدې کار شاهدان یو.
د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسم کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په کابل کې د ترکی سفیر هم حاضر و. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان خبريال زبیح الله تمنا او ورسره د امریکایي خبريال ډیوډ ګل کی وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې افغانستان به ډیر وخت د خبريانو لپاره یو ناامنه هیواد وي. زبیح الله تمنا د یک شنبه پرس په هلمند ولایت کې ووژل شو. جنازه یې نن په کابل کې خاور ته وسپارل شوه. هغه د امریکایي رادیو ان پی آر د خبريالانو یوې ډلې سره د هلمند ولایت ته تللی و. د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکړې ده. او دوی هم ویل دي چې د کانو چې د تیګو او په ځنګړي توګه د لاجوردو غیر قانوني تجارت په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو سبب کیږي. په دې غیر قانوني استخراج کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د پخوانی افغان چارواکو په جمله کې د دفاع د پخوانی وزیر بسم الله محمدی نوم هم ذکر شوی و. کاغلی محمدی د آشنا تلویزیون سره په خبرو کې دا ادعا نن رد کړله او وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې د لاجوردو په قاچاق کې د هغه لاس لرل ثبوت کړي.
اتهاماتی که گویا ما فیلن ده
هغه تورن چې ویل شوی زده بدخشان لاجورد قانون په ایستلو کې لاس لرم او یا هم ورڅخه مې ملاتړ کړي زه حیران کړی یم او دا ردوم او دا به بنسټه ده.
خبرونه د امریکا غک آشنا را ده نوریا. په ترکیه کې د موټر بم په چاودنه کې یو لستنه وجل شوی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شول او د بلوا ضد د پولیسو په موټر وچول شول. د استانبول والی واس ساحن د پیه په ځای کې خبريالانو ته وویل چې په وژل شوو کې وایي پولیس او څلور عام خلک و. په چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ډېر کسان جوبل شوي هم دي چې درې یې ښه کاري دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې او په خپل والی هم په دې هکله تبصره ونه کړله چې دا برید به چا کړی وي. داعش په روژه کې په خلکو نوي بندیزونه لګولي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپل واک لاندې سیمو کې پر خلکو نوي بندیزونه لګولي چې یوې د تلویزیونونو نه لیدل او ماتول دي. د ډلې د سټلایټ تلویزیونونو پر لیدلو بندیز لګولی، کاري ساتونه یې کم کړي دي او ښځو ته یې د ځانګړي لباسونو د اغوستو لارښوونه کړې ده. داعش په دغه سیمو کې په دې وروستیو کې د تلویزیونونو د ماتولو کمپاین هم پیل کړی چې هدف یې د هغوی په قول د خپل خلافت په ضد د رواني جنګ مخنیوی دی. په انټرنیټ باندې یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې د داعش یو جګړمار د تلویزیون پر ضد خبرې کوي او په ټینګار سره یې ویلي دي چې تلویزیون د مسلمانانو په کورونو کې د دښمن په ګټه کار کوي او د دښمن کار دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د اردن بادشاه عبدالله د امریکا متحده ایالاتو ته راځي چې د مشهور سکوهونکي محمد علي په جنازه کې برخه واخلي. د ښاغلي علي د کورنۍ یو ویان ویلي دي چې د دې افسانوي سکوهونکي جنازه به د همدې رواني جمعې په ورځ وشي. تفصیل د متیولا عبد ناوري.
د علي د کورنۍ ویان باب ګانل وایي چې محمد علي تر مرکېدو وړاندې د خپل جنازې اکثره ترتیبات په خپل انیولیو. هغه د همدې تیر جمعې په ورځ د سلور اویا کلنو په عمر مړ شو. افسانوي سکوهون کې محمد علي به د راتلونکي جمعې په ورځ د کنټاکي په ایالت کې ښخ شي چې هغه پکې زګیدلې هم وو.
Everything that we're doing here was blessed by Muhammad Ali and was requested.
دا ټول کارونه چې مونږ کوو دا په خپل د محمد علي غوښتنه و او د هغه لبرکت کیږي. هغه غوښتل چې د جنازې مراسم همغه شنوي لکه د چې ژوند کړی و. د محمد علي دا غوښتنه و چې د هغه د جنازې په مراسمو کې د هر څوک برخه واخیستل شي. هغه د خلکو اتل ول او د غوښتل چې د جنازې په مراسمو کې د خلکو ته وخدل شي.
د بودایانو ستر مذهبي مشر د لالامت هم بلنه ورکړ شي و چې د محمد علي په جنازه کې برخه واخلي، خو هغه ویل چې نشي کولای په دې مناسبت کې ګډون وکړي. محمد علي وصیت کړو چې د هغه جنازې په مراسمو کې د هر مذهب په استازیتوب خلک برخه واخلي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د جمهوریت براک اوباما سره ګوري. مودی همدارنګه سبا د چهارشنبه پر ورځ د کانګرس غړو ته وینا کوي. هند او امریکا چې د دیموکراسۍ پر اساس د نړۍ دوه ستر هیوادونه دي، کوښښ کوي چې اقتصادي او امنیتي اړیکې لا پسې ټینګې کړي. دا په تیرو دوه کلونو کې اول وم ځل دی چې مودی او اوباما سره ګوري. هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید شو. د جمهوری رئیس دیموکرات کاندید هیلری کلینټن لمړنۍ ښځه ده چې د یو ستر ګوند لخوا د جمهوری رئیس د څوکۍ لپاره کاندید شوله. اغلی کلینټن د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د کمپاین په غونډه کې په دې حق لدا سی وویل.
زه غواړم تاسو ته وایم چې د خبرونو پر بنسټ مونږ یوې تاریخي او بیساري مرحله ته داخل شوی یو. اوس هم لا کارونه پاتې دي. شپږو ایالتونو کې رای گیری کیږي او باید د یوې یوې رایې د اخیستلو هڅه وکړو. په ځانګړي ډول په کلفورنیا
په همدې حال کې برنی سانډرز د هیلری کلینټن د بریالیتوب خبرونو ته هیڅ توجه ونه کړله او هوډ یې څرګند کړ چې هغه به په کالیفورنیا او پنځو نورو ایالتونو کې په لوی توپیر بریالی شي. او روسي خبردار چې سویډن په دې هواد کې د پناهغښتونکو د اریزو د ارزیابۍ لپاره نوې کمیسیون جوړ کړی. په دې هواد کې پروسه کال یو لکو درش په تزر کسانو د پناهغښتنې اریزي ورکړې دي. د سویډن د کورنۍ چار وزیر اندریس یګمن د سیشن په پرز ویلې دي چې د نوې کمیسیون د جوړولو هدف دا دی چې د مسؤلو کسان سره په ګډه کار وشي او کارونه بهتر شي. د جرمني نوروس سویډن دویم هواد چې پروسه کال زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یوازې 80,000 کسانو د اکتوبر او نوومبر په میاشتو کې په دې هواد کې پناه اخیستې وه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د افغانستان د عام روغتیا په وزارت کې د فساد په حق لا یو تازه تحقیقي راپور خي چې په دغه وزارت کې فساد زیات دی. په دې حق راپورټ لګروسه اوري. د ترکیه یو شرکت د کجکی د بند برېښنا د ظرفیت د لوړولو لپاره نن د افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. اکرام شینواری د کابل نه راپور راغلی.
د لومړي ځل لپاره یو بهرني خصوصي شرکت د افغانستان په جنوب کې د انرژي په سکتور کې میلیونو ډالرو پانګونې ته زړه خکړې. شپترس کې به تر راتلونکو درې کلونو د هلمند د کجکی د بند د برېښنا تولید ظرفیت 1.5 میګاوټو ته لوړ شي. نن د دغه بند د پراختیا لپاره د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر او د واوې ساختماني ترکی شرکت د رئیس سلیمان سیلو ترمنځ پارک او تفاهم لیک لاسلیک شو. د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په بلکې ترکی سفیر هم حاضر وو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وایي چې د دغه نننۍ تفاهم لیک د لاسلیک درې میاشتې وروسته به واوي ساختماني ترکی شرکت د کجکي بند پراختیا لپاره خپل وړاندیز افغانو په تو وسپاري.
مرحله فعلی کې امروز تفاهم نامه به امضا میرسه و حدود سم بعد
خاغلی عثماني ویل وسنې پړاو چې تفاهم لیک لاسلیک کیږي شاوخوا درې میاشتې وروسته پرپوزل ترلاسه کوو چې د بند برېښنا تولید 100 میگاواټ د پاره دی. همدارنګه د بند د اوبو زیرمه په 1.1 میلیارد متر مکعب ته پورته لاړ شي چې دغه پړاو په بشپړېدو به تر راتلونکو 3 کلونو دا بند په سیمه کې په سترو بندونو کې شامل شي. د اوبو او د برېښنا وزارت وایي چې د دغه بند جوړېدو لګښت به د وسواوې ساختماني شرکت په غاړه وي چې په وړاندیز کې د ټاکلو کلونو د پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند څخه ترلاسه شوې ګټه افغان حکومت ته وسپارل شي. تر اوسه لا څرګندل نه چې د بند جوړولو 100 کاله وروسته به د دغه بند څخه د ترلاسه شوې برېښنا د خرڅلاو ګټه به د وسواوې ساختماني شرکت اخلي. ښاغلی عثماني وایي چې دا به 3 میاشتې وروسته په هغه وړاندیز کې څرګند شي چې دغه شرکت افغان حکومت تسپارل کیږي. تکه جکی ز بند بنسټ ډبره په 1902 هجري شمسي کال کې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال کیښودل شو او په 1905 کال کې دغه بند لومړی او دریم توربین 3 میگاواټ برېښنا تولیدول پیل کړل. تکه جکی ز برېښنا د بند دوهم توربین د نصبول کار په 2009 کال کې د امریکا د پرمختیایي ادارې USAID په مالی مرسته پیل شوی، خو په هلمند کې د پرلپسې جګړو لامل دغه بند دوهم توربین د نصبول کار 4.15 ګاوټ برېښنا تولیدوي تر اوسه نه دی بشپړ شوی. ټاکل شوی چې تر راتلونکو 3 میاشتو به دغه توربین د نصبول کار بشپړ شي چې ورسره به دغه بند د برېښنا ظرفیت هم 15.5 میگاواټو ته لوړ شي. افغانستان په اوس وخت کې تر 300 میگاواټو پورې د خپل اوبو برېښنا تولیدوي چې یوازې د کابل ښار اړتیاوې هم نه شي پوره کولی. افغانستان د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د خپلو څلور ګاونډیو هېوادو ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان څخه برېښنا واردوي. د اوسواوې ساختماني شرکت له دې دمخه هم د کجکي بند دوم توربین د نصبولو او د کندهار د ډاله بند د بیارغونی کارونه سره رسولې دي. دا شرکت د 2009 کال راهیسی په افغانستان کې د بیارغونی پروژو کې کار کوي. د افغانستان د جمهوریت د اقتصادي چارو سرسلاکار ډاکټر هومین کایومی نننی غونډې ته وینا په وخت دا شرکت سره نړیوالو ساختماني شرکتونو په ډله کې یاد کړ او ویل چې دغه بند بشپړېدل او د لبر له انرژي څخه د ګټې اخیستنې د دوه نورو پروژو په بشپړېدو به د هلمند او کندهار د برېښنا ټولې اړتیاوې پوره شي.
کنستراکشن واویا ترکی کمپنی د ایت آماده شوې ده چې دا بند تمویل جول او د بهربرداري ته وسپاري. دا یو نړیواله معتبره کمپنۍ ده چې په ترکیه او بنورو هیوادونو کې ډیره ساختماني کارونه کوي. د
ترکیه وسواوې ساختماني شرکت لبنانی بهرنی شرکت چې د افغانستان د انرژي په سکتور کې پانګونه ته لیوالتیا خوله ده. د ریپورټونو لمخې دغه شرکت په کجکی بند برېښنا او بود ظرفیتونو د لوړولو لپاره د 150 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې پانګونه وکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د عام روغتیا په وزارت کې د فساد په حق را یو تازه تحقیقاتي رپورت خي چې په دغه وزارت کې فساد زیات دی. د اداري فساد په ضد مبارزې د سار او ارزیابۍ د کمیټې چارواکو نن د خپل راپور د خبرولو په وخت کې ویل چې د عام روغتیا په وزارت کې اختلاس زیات دی او لدې عمله د دغه وزارت په اعتبار باندې اغیزه کوي. په همدغه حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر په دغه وزارت کې فساد تایید کړی دی او ویلي دي چې د فساد په تړاو 3 شپېته دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته استولې دي. ممتاز بهیر په دې حق لري کابل نه رپورت را لګولې ده.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې په نوم یوې افغاني او بهراني غړې کمیټې د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د فساد په اړه په یو سیړنیز راپور کې ویلي چې په دې وزارت کې فساد خورا زیات دی او دغه هواد اوسیدونکو لګواخ سره مخ کړی دي. دا راپور چې د یو نیم کال په موده کې له خلکو سره د مرکو او سیړنو لارې بشپړ شوی خي چې په حساب ورکولو کې د شفافیت نشټوالی، زورواکو ته د قراردادونو ورکول، د نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستو په برخه کې نه همغږي او په روغتیاي مرکزونو کې له ناروغانو سره ناسم چلن د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې له عمده وستونزو څخه شمیرل کیږي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې غړې کمیټې یو غړي میټو راډیک د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د عامه روغتیا د وزارت له ترانسپورت، تیلو او درملو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، درغلي او جالکاری نور هغه موارد دي چې په دغه وزارت کې تر سترګو شوې دي. هغه ویل په ټوله کې زموږ موندنې ښیي چې فساد په عامې روغتیا وزارت کې په پراخه کچه شتون لري چې له امله یې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. اکثره خلک چې کله د فساد د پیښو سره مخامخ شوي له موږ سره یې د دې راپور لپاره په مرکو کې ویلي دي چې هغوی له دې وضعیت څخه زیات کړیږي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په دغه وزارت کې فساد تاییدوي او وایي چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په دغه وزارت کې د فساد د ختمولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي دي او تر دې مهاله یې د فساد په تړاو 46 دوسیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د راپور د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل د دې راپور موندنې به له هغوی سره مرسته وکړي چې په عامې روغتیا وزارت کې د فساد مخه په سمه توګه ونیسي. ښاغلی فیروز وویل په عامې روغتیا وزارت کې د فساد په اړه دا څېړنیز راپور د هغوی په غوښتنه چمتو شوی دی. هغه وویل سره له دې چې اکثره بنسټونه، مؤسسې او ادارې له ورته څېړنو څخه تیښته کوي، نه غواړي چې په ادارو کې داسې څېړنه او تحقیق وشي او راپور پرې ورکړل شي او له حقیقتونو تښتي. خو ما دا جرأت وکړ او تاسې ولیدل کومې ستونزې چې د روغتیا په سکتور کې شته، دا باید بربند شي او د حل لپاره یې اصلي او بنسټیزې لارې پیدا کړو. دا مې روغتیا وزیر ویل د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې د کمیټې راپور به په جدي توګه ورزوي او د فساد د لمنځوړلو په برخه کې به د دغې کمیټې وړاندیزونه عملي کړي. خو هغه وویل چې اداري فساد له پخواني نظام څخه دغه وزارت ته په میراث پاتې دی چې لمنځوړل یې پرله پسې هڅو او وخت اړتیا لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست دیموکراتیک کاندیدی هیلری کلینتن د متحده ایالاتو په سیاسي تاریخ کې یو نوی فصل پرانست. دا لومړنۍ ښځه ده چې د یو ستر ګوند لخوا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره کاندیده شوه. ایوب خاورین په دې هکله رپورت لري.
بریالی کاندید به په رسمي ډول په راتلونکي میاشت کې د ګوند په ملي کنوانسیون کې اعلان شي. خو د کاندیداتوري د پاره 2303 استازو ملاتړ هیلری کلینتن پوره کړی دی او تر سیال سناتور برنی سندرز دومره مخکې شوه چې اوس یې بریالیتوب حتمی ښکاري. اغلی کلینتن د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د کمپاین یوې غونډې ته وویل:
زه غواړم تاسو ته وایم چې د خبرونو پر بنسټ مونږ یوې تاریخي او بیساري مرحله ته داخل شوی یو. اوس هم لا کارونه پاتې دي. سبا به شپږو ایالتونو کې رای ګیری کیږي او باید د یوې یوې رایې د اخیستلو هڅه وکړو. په ځانګړي ډول په کالیفورنیا ایالت کې هر رایه ډیر اهمیت لري.
خو برنی سندرز د هیلری کلینتن د بریالیتوب خبرونو ته هیڅ توجه ونه کړه او هوډ یې وکړ چې هغه به په کالیفورنیا او نورو 15 ایالاتو کې په لوی توپیر بریالی شي. ښاغلی سندرز پلویانو ته وویل چې تر پایه پورې، یعنی د ګوند تر کنوانسیون پورې، به سیالي وکړي.
که ډېر خلک د رایو مرکزونو ته ولاړ شي، که کارګران او ځوانان راووزي او د داسې حکومت په جوړولو کې برخه واخلي چې یوازې د 1% خلکو نه، بلکې زموږ او ستاسو د ټولو نماینده حکومت وي. که موږ په کالیفورنیا کې بریالي شو، که جنوبي داکوټا، شمالي داکوټا، مونټانا، نیو مکسیکو کې بریالي شو او په نیو جرسی کې موږ وځلیږو، نو په یاد ولرئ چې موږ به د ګوند کنوانسیون کې په ډېره انرژۍ برخه واخلو.
د سندرز کمپاین وایي چې دوی به اوس فوق العاده استازو ته د دې قناعت ورکولو کار پیل کړي چې په عمومي ټاکنو کې میلیاردر ډونلډ ترامپ ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو قوي کاندید برنی سندرز دی. نن د مقدماتي ټاکنو د بهیر تر ټولو وروستۍ مهمه ورځ ده چې د پاته 1500 استازو پریکړه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
د پولیو واکسین د تیر عمومي کمپاین پر مهال د ختیځ زون په کچه څخه ماتیا زره تر 500 کلونو ښکته ماشومان چې زیاتره د ننګرهار په اچین، کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې دي، د نامنویو له امله د پولیو واکسین نه بې برخې پاتې شول. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي چې د دې ماشومانو له واکسینا بې برخې پاتې کېدو ورته اندېښنې پیدا کړي او د واکسینولو لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله سمون وایي چې دوی په اچین، هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې د قومي شوراګانو او جماعتونو له لارې هڅې پیل کړي څو په سیمه کې میشتو خلکو ته پر دې قناعت ورکړي چې واکسین له سیاسي او سلیقوي برخوردونو لرې دی او باید خپل ماشومان د واکسینو په هره دوره کې واکسین کړي. دی وایي د سیمې دینی عالمانو او قومي مخورو سره یې خبرې کړي او هیلمنتیا یې شته ده چې په یادو درې ولسوالیو کې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړل شي.
هڅه پیل کړي چې د قومي مشرانو، سیمې د قومي مخورو، علمای کرام او ولایتي ادارې سره په همغږۍ دغه کمپاین د راتلونکي ځل لپاره بیا شروع کوي. انشاءالله هیلمنتیا شته ده چې دغه کمپاین به ژر تر ژره په راتلونکي دوره کې بیا پیل شي. پولیو یو ښه د وایروسي ناروغي ده چې د په ډېر اسانۍ سره له یو کوچني او یو ماشوم بل ته په وایروسي ډول انتقالېدلی شي.
په همدې حال کې د هسکې مینې، اچین او کوټ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د واکسینو د تړل کېدو له امله د پولیو ناروغۍ له ګواښونو ویره لري او غواړي دولت دې ورته د حل یوه لاره پیدا کړي.
نوم زبیولا دی، د چین ولسوالۍ اوسیدونکی ما. دلته واکسین بند شوی دی، طالبان او داعش اجازه نه ورکوي او واکسیناتوران هم دلته نشته دی. پولیو په چین کې شته، ګوزنډ چې ورته یي او موږ د خپلو ماشومانو او ورونو راتلونکي ته ډېر خواشین یو، خفه یو چې په دې ناروغۍ اخته نه شي. دولت باید د دې لپاره یو حل
په ننګرهار کې مدني فعالان بیا وایي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکول او مخنیوی یې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کول دي. دوی د دولت له مخالفینو غواړي چې د هیواد راتلونکي نسل ته د زیان نه اړوي. لیکوال او ژورنالیست شکرالله پاڅون په اړه یې داسې وایي:
د ټولو وسلوال مخالفینو مې هیله ده، غوښتنه مې دا ده چې هېڅکله د واکسینو د پروګرام مخه ونه نیسي. دغه واکسین زموږ د کوچنیانو راتلونکی تضمینوي، دا زموږ د کوچنیانو لپاره ژوند وربخښي. که چېرته کوچنیان واکسین نه شي نو دوی پلجیږي او دغه ناروغي یوازې په افغانستان کې پاتې ده.
سږ کال په ننګرهار کې له 320 روغتیايي کلسترونو څخه 60 د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري د روغتیايي کارکوونکو پر مخ تړل شوي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې یوازې 3 پیښې په ختیځ ولایت کونړ کې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د ضیاء الرحمن حسرت راپورټ واورېد چې د ننګرهار په ولایت کې لسګونه زره ماشومان د ناامنۍ له وجې د پولیو د واکسینو نه پاتې دي. اوس هڅې روانې دي چې دغه ماشومان واکسین شي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
دا آشنا رادیو در نور دین کو د ساعت مهم خبرونو غټ کې واوري.
د لومړي ځل لپاره یو بهرني خصوصي شرکت هلمند پولر کې د انرژي په سکتور کې ملیونونه ډالر پانګه چوي او په ترس کې به یې تر راتلونکو درې کلونو د هلمند د کجکی د بند برېښنا تولید ظرفیت 151.15 میگاواټ وشي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان خبريال زبیح الله تمنا او ورسره د امریکایي خبريال ډیوډ ګل کې وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې افغانستان ډیر وخت د خبريالانو لپاره یو ناامنه هیواد وي. زبیح الله تمنا د یک شنبه پرس په هلمند ولایت کې وژل شو. د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکړه او دا هم ذکر کړي چې د کانو او په ځنګړي ډول د لاجوردو غیر قانوني تجارت په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو سبب کیږي. په دې غیر قانوني استخراج کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د پخواني افغان چارواکو په جمله کې د دفاع د پخواني وزیر بسم الله محمدي نوم هم ذکر شوی دی. په ترکیه کې د موټر بم په چاودنه کې یو لستنه وژل شوې ده. په ترکیه کې چارواکي وایي چې چاودیدونکو مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شول او د بلوازه د پولیسو په موټر وچول شول. داعش په روژه کې په خلکو نوي بندیزونه لګولې. د اسلامي دولت ډلې داعش په عراق او سوریه کې تر خپل واک لاندې سیمو کې په خلکو نوي بندیزونه لګولې چې یوې د تلویزیونونو نه لیدل او ماتول دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د اردن بادشاه عبدالله د امریکا متحده ایالاتو ته راځي چې د مشهور سوکوهونکي محمد علي په جنازه کې برخه واخلي. د کاغلی علي د کورنۍ یو ویان ویلي دی چې افسانوي سوکوهونکي به د جمعې پر ورځ خاورې ته وسپارل شي. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. مودي همدارنګه سبا د چهارشنبه پر ورځ د کانګرس غړو ته وینا کوي. هند او امریکا چې د دیموکراسي پر اساس د نړۍ دوه ستر هیوادونه دي کوښښ کوي چې اقتصادي او امنیتي اړیکې لا پسې ټینګې کړي. هیلری کلینټن د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندیده شوه. د جمهوري ریاست دیموکراته کاندیده هیلری کلینټن لمړنۍ ښځه ده چې د یو ستر ګوند لخوا د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره کاندیدېږي. د کلینټن دا لاسته راوړنه به په رسمي ډول په راتلونکي میاشت کې د ګوند په ملي کنوانسیون کې اعلان شي. خو هغې د کاندیدې د ګټلو دپاره د 2303 استازو ملاتړ ترلاسه کړی دی. او وروستی خبر دا چې سویډن په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو د اریزو د ارزیابۍ لپاره نوی کمیسیون جوړ کړ. په دې هیواد کې پروسه کال 1,23,000 کسانو د پناه غوښتنې عریضې ورکړې وې. د سویډن د کورنۍ چارو وزیر اندري سیګمن نن د سې شنبه پر ورځ ویلي دی چې د نوي کمیسیون د جوړولو هدف دا دی چې د مسؤلو کسانو سره په ګډه کار وشي او کارونه بهتر شي. د جرمني نه وروسته سویډن دویم هیواد دی چې پروسه کال زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې وه. یوازې 80,000 کسانو د اکتوبر او نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د پناه اخیستنې لپاره عریضې ورکړې وې.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه همدلته پایته ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د خبراتو پروګرام ته ورسره کولای شئ ټلیفون وکړئ.